د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه. زه بشیر گواکی ما تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله وایم. په دې یو سات کې به تاسو بلا بیل رپورټونه واورئ، د سیمې په تازه حالاتو به هم خبر شئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په موبایل اپ واورئ. مخکې تر دې چې رپورټونه تور شو، لومړی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې هغه پرلت د حکومت تر ډاډ وروسته ختم شوی چې خلکو د ډرون بریدونو پر ضد پیل کړی و. په بلوچستان کې ناڅرګند وسلوالو هغه پولیس افسر وژلی چې د پولیو ویکسینو یوې ډلې امنیت یې ساته. د بشري حقونو 15 نړیوالو ادارو په یو لیک کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې نیولې بلوچ فعالان او د هغوی مشره مهرنګ بلوچ دې خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرلتوالو د مای په 19مه پیل کړی هغه احتجاج د حکومت تر وادو وروسته ختم کړی چې د پوځي ډرون بریدونو پر ضد یې شروع کړی و. د پرلتوالو مشر مولانا بیت الله د مای په 26مه احتجاج کوونکو ته ویل چې حکومتي او پوځي چارواکو سره منلې چې د عملیاتو په وخت به درنې وسلې نه استعمالوي او د ولسي وګړو د وژنو مخنیوي به کوي.
وزیرستان سے جی کی مدد ڈرون حملے فیصلہ سراوکر جناب نے استعمال کی ایمی سارا فیصلہ پتا کے جنا وشا مستقل دے وزیرستان وہ بے خصوص دے ملنے پہ ایریا سے میر ہٹا وسنا وہ ڈرون دے عوامے دے اپوزیشن کی مدد پدیش نے استعمال کی.
د شمالي وزیرستان ځایي انتظامی هم منلې چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې د ولسی مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره به نور ګامونه واخلي، کرفیو به کموي او انټرنیټ به بحالوي. د مای په 13مه د میرلی د هرمز کلي خلکو تور پور کړل چې د پاکستان پوځ په ډرون برید کې د یو کور څلور ماشومان ووژل، خو پوځ وایي دا حمله دوی نه بلکې وسلوالو کړې ده. خو کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې حق لڅ نه دی ویلي. د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د وی مظاهره په کولو سره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هغه صوبه کې ډرون بریدونه ودروي. د تحریک انصاف غړو او مشرانو د مای په 26مه په پېښور کې د احتجاج په وخت وویل چې د پاکستان پوځ دې په خپلو عملیاتو کې د ولسی وګړو له وژنې ډډه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی وګړو ځانګړی خیال ساتي او د شمالي وزیرستان په میرالی کې وروستی ډرون برید دوی نه دی کړی، خو هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایران له ولسمشر او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره په ملاقاتونو کې په سیمه ایز امن او سوداګرۍ خبرې کړې دي. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د مای په 26مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له ایراني چارواکو سره یې د امنیت، اقتصادي راکړې ورکړې او پانګونې په اړه ګټور بحث وکړ. د هغه ملاقات په اړه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دفتر د مای په 26مه وویل چې نوموړي شریف سره د خبرو په وخت ټینګار وکړ چې د پاکستان او ایران سرحدي سیمې باید د وسلوالو له فعالیت او قاچاق پاکې وي. شهباز شریف او د پاکستاني پوځ مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د مایل 15مې راسي د یو پلاوی په ملتیا د ترکیه، ایران، آذربایجان او تاجکستان په دوره دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه سفر مقصد د هند او پاکستان تر شخړې وروسته د سیمه ایزو همکاریو او ملاتړ زیاتول ښودلی دي. د بلوچستان په نوشکي کې د پولیو ویکسینو د یوې ډلې د امنیت لپاره مقرر یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د مای په 26مه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی او حکومت کوشش کوي چې د پولیو ویکسینو روان کمپاین په سوله ییز ډول ترسره شي. که څه هم نوموړي د کمپاین د ودرېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان رسنیو لیکلي چې په نوشکي کې د ویکسینو ورکول د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په پاکستان او افغانستان کې د مې له 26مې د ګوزن د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین روان دي. د بشیر حقونو 15 نړیوالو ادارو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک لیږلی او له هغه یې غوښتنه کړې چې نیولې بلوچ فعالان دې خوشې کړي. امنیسټي انټرنیشنل، فرنټ لاین ډیفینډرز فورم ایشیا او د بشیر حقونو نړیوال فیدراسیون او د شکنجه ضد نړیوال ادارې د مې په وشتمه په یو شریک لیک کې ویلي چې پاکستان په منظمه توګه د هغو فعالانو پر ضد ګامونه اخلي چې د جبري لادرکه کسانو د موندلو لپاره سوله ییزې مظاهرې کوي. په لیک کې راغلي چې حکومت او امنیتي ځواکونه دي د بلوچ یکجهتي کمیټې د غړو زورول بس کړي او هغه خبره لاندې نه نیسي چې د ریاست لخوا د بشري حقونو په سرغړونو رپورټونه جوړوي. د پاکستان حکومت د دې لیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیره اونۍ د پاکستاني پوځ وین لیفټننت جنرال احمد شریف په یو خبري غونډه کې داوه کړو چې بلوچ یکجهتي کمیټې او مهرنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړي دي او باید هغه سیر روي ورسره وشي. بلوچ یکجهتي کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تور بے بنیاد او د مظلومو خلکو د غږ خاموشه کول بللی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي په یو ورځ له پاکستان او ایران د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شي. هغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کډوالو سره مرستې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي او زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم دا اوس روان دي. د دې غړې په اوګدو کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې ده او د پاکستان له پوځي غوښتنه کړې چې ولسی وګړي دې نه وژني.
مخکې به د فار ملکونو امریکې د سوپر طاقتونو کولې، اوس اندازه چې د خپل ګورنمنټ مرکزي هغې اوس زمونږ په کې پیکې باندې ردی نسور میاشتې مخکې زما حلقه کې بابوزه کې ډرون حمله شوې وه، اوس هغه ډرون حمله وزیرستان کې وشوله.
په کورم کې ځینو قومونو خپل منځي معاهده کړې دي. یو عالم وایي شیا او سنی باید د یو پښتون قام په توګه له یو بل سره ژوند وکړي.
شیا او سنیان دغه علاقه وسیدونی دي، کله مخبل مانځو کې معاهده وي، خپل مانځو کې مو سره ایوي خبره باندې جوړ وو، نه بیا کهار مدل غلطه پالیسي رځي، بیا به موکا نه ملويږي.
چین په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعلقات خواږه کړي دي، خو آیا پانګونه یې هم همدومره ده؟
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملي ګام نه دی پورته کړی. مثلا لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. تاسو ک زموږ خبرونه په ریډیو باندې اوس نشي اوریدل، نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا موبایل اپ دی او په تاسو باندې څه خرچا نه راځي. لومبی رپورت بور شو د شمالي وزیرستان په میرلی کې د ډرون بریټ خلاف راوتلو پر لټوالو د مې پښپګشتما لزلی انتظامی او پوزي چارواکو سره تر مذاکرات ورسره خپل احتجاج ختم کړو. دوی د مې په 19مه احتجاج شروع کړو او تورې پورې کاوه چې پوز په یو ډرون بریټ کې څلور مشمان وژل دي، خو پوز دا تور رد کړی دی. وایغه حمله وسلوالو کړی دی، تر اوسه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پرلت یو مشر مولانا بیت الله د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم د مې بشپګشتمه نه وخت مشال ریډیو ته تایید کړ چې حکومتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره به لا زیات ګامونه واخلي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
میرلی کې د پرلت مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي، پرلت ختم شو. د پرلت مشر مولانا بیت الله بیگا شپې د مې پشپګویشتمه پرلتوالو ته حکومت سره شوې معاهده نکات اعلان کړل او د 19 مئی نه روان پرلت ختمولو اعلان یې وکړ.
سروس نوکات
چې پیش ملک اکبر خان د میرلی د هسپتال نه فوج لرې کېدل تر بي او په وزیرستان سے د قیمتو د ډرون حملې فیصله یې سره وکړه چې دا ویلې استعمالېږي. ایمي سارا فیصله په دا ایجنډا وشوه چې صرف ادې بریګیډیر د دورانیرا سے نه مستقله د وزیرستان و د بخصوص د میرلی په ایریا شمیر غټه وسله
د ضلعی انتظامیه جلا جلا چارواکو حبیب الرحمن او غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په شپږویشتمه حکومتي فوزي چارواکو او د پرلت یو نیم سل مشرانو ترمنځ د مذاکراتو څو پړاوونه وشول چې اخیره یو بل سره متفق شول. یاد پرلت د مئی په نولسمه وروسته له هغې پیل شوی و چې د پرلتوالو په وینا میرعلي هرمه سیمه کې په ډرون برید کې د یو کور څلور تنکي ماشومان ووژل شول او د کور خزینه یو بل ماشوم ژوبل شو. پرلتوالو د غلطایخي د څلورو ماشومانو مړی نن د پرلت ختمې دو پس خاورې ته وسپارل. د یاد برید په اړه د فوز اماړي کو سانګې او میرام شاکې فوزي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي ول چې دغه برید فوز نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی. وسلوالو د فوز دغه بیان په غبرګون کې څه نه وویلي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پرلت مشرانو سره خبرې سر ته ورسېدې. ډاډ یې ورکړ حکومت فوز دغلته د ولس د ژغورنې پوره هڅه کړي. وسلوالو زیات کاروایو کې به د عامې آبادۍ او خلکو پوره خیال ساتلی شي. پرلتوالو یاد پرلت کې او د دې وړاندې څو ځله په یاد ډول پرلتونو کې د حکومت فوز نه هم دغه غوښتنې کړې چې د وسلوالو زیات کاروایو کې د عام ولس وژغورل شي. دوی په وار وار تور پورې کړې چې دغلته د وسلوالو زیات چې ډرون بریدونه کیږي او یا ماټر ګولې ویشتلې کیږي نو د عامو خلکو په کورونو پرېوځي او خزینه ماشومان څو ځله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوړیدل شي او د واتس اپ چینل د لارې تاسو ته بلا بل مواد وړاندې کیږي. هله چې هل ته هم ورشي او زموږ دغه ځانګړو خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. یو رپورٹ با دروارو پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی په خبر پختونخوا کې د پاکستانی پوز او مرکزی حکومت لخوا د ڈرون بریدونو پر ضد په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د احتجاج په محل ڈرون بریدونو غندل او له پوز او حکومت د ډول پی خود پلټونو او مخنیوي غوښتنه وکړه. کله چې د مشال ریډیو خبریال له دغه مظاهره چانو څخه پوښتنه وکړه چې په د خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته نو دوی ولې د دغه حملو مخه نشنیولې، نو هغه وی چې ډرون بریدونه د پاکستان پوز او د وفاق حکومت لخوا کیږي چې د دوی په وس نه رسیږي او یوازې مظاهره کولای شي. په دې اړه د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مې پښپښتما د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره رابلل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او مشران دلته کې راټول شوي دي احتجاجي مظاهره لپاره سټیج لګولې دي. په دغه سټیج باندې د هغه ماشومان چې کوم د میرلی په ډرون برید کې مړ شوي وو یعنی عکسونه دلته لګېدل شوي دي. تاسو به زما تر څنګ دغه چې کومې ناری دي یا غږونه دي دا به هم تاسو اورئ. دلته کې مون سره د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون ولاړ دی، هغه سره به خبرې کوو چې هغوی دغه احتجاج ته راغلي دي او دغه احتجاج اپاړه باندې سوای. ډېره زیاته مننه جی مشال ریډیو ته د وخت ورکول لپاره. اول که زموږ د اوریدونکو لپاره خپل پی جنګلو کې بیا را دغه وایي دغه احتجاج لتا سره راغلي مقصد څه دی؟
زمانو اکرام کټانه ده. دلته په پښتونخوا کې زموږ مخکې هم د 2011 بار کې بده باندې احتجاجونه شوی، هغه نه پس چیرمن عمران خان چې کله وزیر اعظم شو نو موږ ورته کتلی دي چې په پاکستان او بالخصوص په پښتونخوا کې یو ډرون حمله نه ده شوی. خو د تیرو د پیدش په میاشتو نه موږ دا ګورو چې په پښتونخوا کې یو ځل بیا ډرون حمله شروع شوی دي، کم چې نارملایز کولو لپاره بار بار د څو وقفو سره دا کیږي. پاکستان تحریک انصاف په تور ګوند دا د مذمت کوي او دا غواړي چې دا شی زونه دی یو ځل بیا بند کړی شي.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت هم ستاسو دی، خو بیا هم تاسو د خیبر پښتونخوا کې چې کومې ډرون بریدونه کیږي هغې پر ضد تاسو نن احتجاجي مظاهره کوي.
څنګه چې تاسو ویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، خو دا چپتر وایي که دا صفه وایي دا د وفاق سره راځي او بارډر سره راځي، او دا بارډر ډایرکټ ماته تر راځي د وفاق سره.
د پاکستان د فوج عام اړیکو ادارې ISPR د مې په یوشتما دغه پیخې په اړه باندې یو بیان جاری کړی دی. په هغه کې ویلي دي چې د پیخې رستوې سمدستي توګه باندې پلټنې پیل کړې دي. ISPR په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د لومړی چې کوم راپورونه دي هغه ښایي چې دغه وحشي عمل د هند په مالی مرسته یا ملاتړ چلیدونکي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې د پاکستان حکومت یې فتنه الخارج بولي لوري پلان او ترسره شوی دی. دلته کې نور د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هم په دغه احتجاج کې موجود دي. دوی سره هم خبرې کوو. دلته کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي هم په دغه احتجاج کې موجود دي. موږ سره زرشاد خان هغه سره به خبرې کوو.
مخکې به د فار ملکونو امریکې د سوپر طاقتونو کولې اوس اندازه چې د خپل ګورمنټ مرکزي هغې مسلمونګه پکې پکې باندې څور میاشتې مخکې زما حلقه کې بابوزه کې ډرون حمله شوی وه. اوس هغه ډرون حمله وزیرستان کې وشوله. د ډرون حملو نقصانات په دې کې کولیټرل ډیمیج په نوم باندې ډېر بې ګناه خلک شهیدان شي. مین ټارګیټ ته دی ونه رسي او بې ګناه خلک تاسو په چې څومره دلي کې زموږ په بابوزو کې شوی وه که په وزیرستان کې وشوه دی کې زیاتره بې ګناه خلک شهیدان شي. زموږ مین مطالبه ده که فرض کمزه کې دي تر هغه ګرخکاری انتها پسند کاری د دې پورشته دی هغه خلاف د خپل اپریشن کې خو ډرون خلاف دې هغه زیات نقصانات شته او فواید کم دي. د دې خلاف موږ وروتي چې ډرون حمله دي کوي
زیات تر څنګه کوي چې دا ته لسم ترمیم نه بعد هم د صوبې خپل اختیار مشته د سکیو دی او دغه په اړه باندې تاسو تر اوسه پورې بیا ستاسو حکومت یا د اسمبلی څه داسې کړی دي؟
مو خو د دې خلاف اسمبلی کې مواد شت کړو څنګه چې په بابوزو کې دا ډرون حمله شوی و. هر فورم باندې موږ د ډرون خلاف چې کم دی اواز جاتو پتا ته پته دا د مرکزی ګورنمنت نه کیږي. موږ صوبا سر اغه تیار نشي چې موږ یاره د خپل ګورنمنت سره بغاوت وکړو. دا خدای احتجاج وکړو د اسمبلی پر فورم په دې موخه باندې چیرته تاسو ډرون حمله مکه کم دی کې تاسو ته ملک دشمن عناصر کاری د خلاف تاسو زمینی اپریشن وکړو ډرون حمله مکه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا اوس د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. دا فری او وړیا دی. تاسو کولی شئ چې په خپل سمارټ فون کې هغه فون چې انټرنیټ ولري په هغه کې د خپل پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ. بیا وروسته چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ بیا وروسته په ډېر خرچ نه راځي، ډېر کم انټرنیټ استعمالوي او تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په ډېرې ښې او شفافې واوري. یو رپورټ ته بور شو په پېښور کې د مې په وشتما د پاکستان پیپلز ګوند په کارکنانو د اوخ کی بهون کی ګیس د کارولو او د دوی د احتجاج کوونکو کارکنانو د منتشر کولو وروسته د پاکستان پیپلز ګوند د سوی حکومت د دې ګام غندنه کړې ده او وایي چې
د پاکستان تحریک انصاف حکومت باید دا کار نه وای کړی، ځکه چې د دوی په وینا د مې په شپږشتمه خپل د تحریک انصاف ګوند غړو هم احتجاج کاو، هغوی په آرامه ناستو خپل احتجاج وکړ، خو د پیپلز ګوند غړو چې کله احتجاج کاو نو پر هغوی باندې اوښکې بهونکې ګیس استعمال شو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند په کارکونانو د اوخ کې بیونکې ګیس کارولو او په زور د پښتونخوا اسمبلی مخې ته د دوی د احتجاج د منتشر کولو وروسته د یاد ګوند صوبایي مشر محمد علي شاه باچا مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی احتجاج پر امن او ولې د صوبایي حکومت په امر د دوی د کارکونانو په ضد زور او جبر وکارول شو.
ګوره نن پر امن احتجاج او د دې کرپټ صوبایي حکومت چې کم کرپټ کرپشن کی ملوث دے، نہ اہل نے امن و امان خراب دے، زما پا خیال دی گورننس نشتا دا خلاف منگا رہوتیو دین اب منگا دا یو یو پیسے حساب کو اور انتہائی دا افسوس خبر دا چے زمنگا پا پورا منی تجاج بانے دی شیلنگ امو کو ٹیر گیس امو دا کو لاتی چارج امو کو پا آغ احتجاج کو پا دی احتجاج کے فرق دے، دی سرکاری املاک تا نقصان رسولے دے، دی سرکاری املاک سوزولی دی، دی دکانون سوزولی دی، دی ایمبولنس سوزولی دی، زمنگا پر امن احتجاج ہو اور دا انتہائی افسوس خبر دا جے پمنگا بارے نندا لاٹی چار دا سمگا قانونی و آئینی حق تے دا دے تپوس پتے انشاءاللہ تعالی.
دا پیخ پزے کی دا سوات دا کالام نا دے احتجاجی پرلت تا راغلی دا پاکستان پیپلز ون یو کارکن سردار علی مشال ریڈیو تا وویل دا دوی احتجاج پائے تا پرسیدو چی دا پیخ را مخی تشوا
مون کم گناہ کرو کم جرم مون کرو خپل حق مون تپوس کولو خپل حق تپوس دا پارا راغلی ہو اور مون منی شیلنگ شو مون منی لاٹی چارو شو ولی آخر دا وجہ سو مون کم زیادہ کرو کم ظلم کرو جی پورا من احتجاج بادشاہ تقریر ختم شو اور بادشاہ تقریر نفس ہمایوں خان سے تقریر کرو جی شیلنگ شروع شو بولے
بل خواته چې کله د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو باندې پولیسو شیلینګ او لاټی چارج وکړو نو د هغې وروستو ځینو مشتعل کسانو د پاکستان تحریک انصاف هغه احتجاجي کیمپ پنډالونو ته اور ولګولو چې د تیرو څو میاشتو نه پکې د پاکستان تحریک انصاف پلویان د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د عمران خان د راخلاصولو په هدف په احتجاجي پرلت ناست وو. د تیرو څو کلونو نه د پاکستان په سیاست کې د حکومتونو لخوا د مخالف سیاسي ګوندونو په احتجاجونو د تشدد کولو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان تحریک انصاف په احتجاجونو د انسوګیس یا لاټی چارج یا د نور ډول تشدد کولو په پیښو تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په موجوده وفاقي حکومت او د پنجاب په موجوده صوبایي حکومتونو دا ډول نیوکې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان په سیاست کې د سیاسي ګوندونو او حکومتونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
داسې ښکاري چې اوس په هغې په دینم باندې را چکم لاټی چارج او شیلنګ شوی دی نو د دې هوار په صوبایي حکومت کر رہی او د دې خلاف په هغې تحریک چلی. زه دا ګڼم چې د دې نه یو ورځ مخکې هم موږ دا خبره کړې وه چې په یو ورځ باندې د دوو مخالف سیاسي جماعتونو په یو ځای باندې لکه تاسو وګورئ د اشنغری او د جناب پارک څومره فرق دی، هیڅ فرق هم نشته، دو څلور قدمه فاصله ده. نو په یو ځای کې د دوو مخالف سیاسي جماعتونو د هغې جلسه کول دا د دې نه ښکاره ده، په دې باندې بالکل دا دو جمع دو چار په شانتې واضح هوا چې دې کې به تصادم کیږي. نو دا اوس چې کوم ماحول جوړ دی داسې ښکاري چې دا د صوبایي حکومت لپاره خو ډېر خطرناک ماته ښکاري، نقصاني ښکاري، ځکه چې د هغې خلاف به دلته یو مومنټم جوړېږي او پیپلز پارټي به خپلو حقوق لکولو دپاره د خپل سیاسي ژوند او د خپل سیاسي بیدارۍ دپاره دا استعمالي دا صورتحال به نور هم سیاسي ګرمېږي.
د پاکستان پیپلز ګوند په کارکونانو د انسوګیس د کارولو د دې پیښې وروستو د پیښې په ځای کې موجود یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو د اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال چې کله هغلته کې ممنوعه ریډ زون ته د ننوتلو هڅه کوله چرته نه چې د پوځي چاونۍ حدود شروع کیږي نو دوی د اعلی چارواکو په امر د دوی د ورننوتلو د مخې نیولو لپاره په دوی باندې انسوګیس وکارولو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. یو بل رپورټ تبور شو د پاکستان په سپریم کورټ کې په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي لګکیو لپاره ځنګړی شو چوکیو په اړه د مقدمه اوریدنه دوام لري. په قومي اسمبلی کې ځنګړی چوکۍ ګوندونو ته د هغوی د ګټل شوو چوکیو په تناسب سره ورکول کیږي. تحریک انصاف د ګوند په حیث په انتخاباتو کې برخه نه واخیسته ځکه چې غړو ته انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې، خو اوس وایي چې د دوی آزادو امیدوارو چې کومې چوکۍ ګټلې د هغې په بنیاد دی ورته چوکی ورکل شي. نور تفصیلی له راشد خټکورو.
په پاکستان کې د ټولټاکنې کډونه پس سور لس میاشتې تیر شوې دي او د حکومت جوړېدو هم د یو کال نه زیاته موده وشوه، خو په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې 24 څوکۍ تر اوسه خالي دي او لا پرې څوک نه دي ټاکل شوي. دغه شان په سینېټ کې هم په 11 څوکیو تر اوسه ټاکنې نه دي شوې. د دې وجه دا ده چې ځانګړې چوکۍ ګوندونو ته د هغوی د ګټل شوو چوکیو په تناسب سره ورکول کیږي، خو په تېرو ټاکنو کې د حکومت مخالف تحریک انصاف د یو ګوند په حیث برخه نه وه اخیستې او غړو یې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې ګډون کړی و. الیکشن کمیشن اف پاکستان دغه سلیلش ځانګړی چوکۍ نورو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپل پارټی او جمعیت علما اسلام ته د هغوی د ګټلو نشستونو په تناسب سره ورکړی وی. د تحریک انصاف اتیا غړو د دې چوکیو ترلاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د ګډون اعلان کړی و، خو د سنی اتحاد کونسل مشر په خپل هم په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه. تیر کال په 12 جولای د سپریم کورټ 14 کسیزه بینچ تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکیو ورکولو امر کړی و، اگر چې تر دې وړاندې د پېښور های کورټ دغه عریضه رد کړې وه. اوس د سپریم کورټ آئینی بینچ ته د پریکړې په ضد ورکول شوو عریضو اوریدنه کوي. د آئینی بینچ ته امکاني پریکړې په اړه په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې دا مقدمه په آخرینی مرحله کې ده، امکان لري چې په څو ورځو کې فیصله شي، خو سپریم کورټ صرف د آئین تشریح کولی شي. آئین بیا د سره لیکل د سپریم کورټ کار نه دی، ځکه دا چوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو امکان هم ډیر کم دی.
زما خپل خیال دا دی چې د پېښور های کورټ فیصله به ریسټور شي، که مکمل نه نو جزوی به ریسټور شي. سی سی ټونه چې کوم دین هغه به دغه ته ملاو شي، بیا پکې پی ټی آی ته چې کوم آلریډي وو او نور چې کوم دین هغه ته نشي ملاوي دی. دغه وجه دا و چې ټیکنیکل اوس هغه لیګل خبرې دي چې سنی اتحاد کونسل په پارلیمنت کې شته نه، نو پارلیمنټیرین څنګه پای کې شاملېږي. نو سنی اتحاد کونسل چې کوم صدر وو چیرمین ورسوک شو، هغه په خپل په انډیپینډنټ حیثیت کې په الیکشن کې حصہ اخیسته ده. دریمه خبر دا و چې پی ټی آی دغه کیس کې پاتې نه و، هغه پیټیشنر نو چې کله دا خو د قانون مسلمه اصول لے چې کوم سړی ریلیف غواړي په کار دي چې هغه په مقدمه کې ځان فریق کی، نو چې فریق نه دی او چاغخت نه دی یو ریلیف، نو سپریم کورټ څنګه هغه ورکول شي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ځانګړو چوکیو د ټکنو نه کېدو په وجه پارلیمان نیمګړی دی، نو آئینی بیلونه څنګه منظوروي او قانون سازي څنګه کوي؟ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې نیخ په نیغه ټاکل کېدونکي ټول غړي په پارلیمان کې موجود دي، ځکه پارلیمان ته نیمګړی ویل سم نه دي او د پارلیمان کار په قانوني توګه سم روان دی.
د قانون مطابق زاد امیدوار لپاره یو مخصوص وخت دی چې هغه به د یو پارلماني ګوند سره چا چې د الیکشن کمیشن د قانون لاندې په یو مخصوص نخه باندې او د قانون مطابق الیکشن کړي، نو آزاد امیدواران به د هغې سره اعلان کولی شي. اوس چې کوم سنی اتحاد کونسل دی د هغې په پارلماني ګوند په حیثیت باندې هم په هغې باندې سوالونه دي. دې نه علاوه چې کومه د مخصوص نشستونو فیصله به کیږي، نو هغه به د قانون مطابق کیږي، د خواهش او د بلې قاعدې مطابق خو به نه کیږي. په هغې کې قانون هم دغه دی چې دغه نشستونه به یو پارلماني ګوند ته چا چې په یو مخصوص نخه باندې هغوی الیکشن کړي د الیکشن کمیشن سره رجسٹرډ ګوند دی. نو وسو ک سپریم کورټ یا د عدالتونو چې کومه مخمسه ده، اک آئینی عدالتونو دی که های کورټس دی که سپریم کورټ دی، هغه خود کتاب ته ګوري.
د تحریک انصاف غړو په ټاکنو کې ځکه په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه چې الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه هغوی ته انتخابي نښه نه وه ورکړې. د ځانګړو چوکیو دپاره عدالت ته عریضه هم سنی اتحاد کونسل ورکړې وه. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې له دې وجې د سنیټ ټاکنې هم نه دي شوې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د یوټیوب د لارې بیلابیل ویډیوګانې زموږ کتلی شئ. په دې کې خبری او تفریحي ویډیوګانې شته. دی تاسو د مشال ریډیو چینل ته ورشئ، اول ته دا ویډیوګانې وګورئ. اوس د خپرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرلتوالو د مئی په 19مه پیل کړی هغه احتجاج د حکومت تر وادي وروسته پرون ختم کړ چې د پوځي ډرون بریدونو پر ضد یې پیل کړی و. د پرلتوالو مشر مولانا بیت الله د مئی په 26مه احتجاج کوونکو ته وویل چې حکومتي او پوځي چارواکو سره منلی چې د عملیات په وخت به درنې وسلې نه استعمالوي، انټرنیټ به بحالیږي او د ولسي وګړو د وژنو مخنیوی به کوي. د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د یوې مظاهرې په کولو سره پرون له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه صوبه کې د ډرون بریدونه ودروي. د تحریک انصاف یوې مشرې شاندانه ګلزار وویل چې ګوند یې پخوا د ډرون بریدونو او اوس د پاکستان د خپلو بې پلټ الوتکو پر ضد دی او باید سمدستي دغه حملې ودرېږي. د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو ځانګړی خیال ساتي او د شمالي وزیرستان په میرل کې روسي ډرون برید دوی نه دی کړی، بلکې وسوال کړی و، خو هیڅ وسوالې ډلې په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د بلوچستان په نوشکي کې نن د پولي ویکسینو د یوې ډلې د امنیت لپاره مقرر یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت وند شاهد رند نن په یو بیان کې ویل چې وسوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه کومه وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان او افغانستان کې د مئی له 26مې راهیسې د ګوزن د مخنیوي لپاره د ویکسینو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د ایران له ولسمشر او ستر مذهبي مشر سره په ملاقاتونو کې پر سیمه ییز امن او سوداګرۍ خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر د مئی په 26مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د ایراني چارواکو سره د امنیت، اقتصادي راکړې ورکړې او پانګونې په اړه ګټور بحث درلود. د بشری حقوقو 15 نړیوالو ادارو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته نن یو لیک لیږلی او لاغې غوښتنه کړې ده چې نیولی بلوچ فاران او داغوی مشره مهرنګ بلوچ دی خوشی کړي. مهرنګ بلوچ د مارچ په میاشت کې نیول شوی ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت وایي چې له چین سره یې تعلقات ډیر ښه دي او د چین بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د حکومت په دوران کې کابل ته سفر کړی دی. اقتصاد پوهان وایي چې په افغانستان کې د چین پانګونه دومره ډیره نه ده. د دې وجوهات څه دي؟ یو وجه یې ځینې سیاسي څېړونکي دا ښیي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی او چین هم په هغه هیوادونو کې دی چې په رسمیت یې نه پیژني، نو ځکه د ډېرې پانګونې په کولو کې زړه نازړه دی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او افغاني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین 20 نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په 26مه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. منور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
دا څلور کال کې چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د جلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دي هغه دا دي چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخې او عملي اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي. د مشال رادیو اوریدونکو تاسو کوئ شئ چې په دغه ایپ باندې موږ هم دا اوس واوري، د فری وړیا موبایل ایپ دی، تاسو هم دا اوس ډاونلوډولی شئ په خپل فونونو کې کومونه یې ډاونلوډ کړئ. ځینو ځایونو کې مونږ خبرې وو چې زموږ ریډیو نه اورېدل کېږي، نو اورېدونکي داسې فکر کوي چې کېدای شي مشال ریډیو بیخي بنده ده. مشال ریډیو بنده نه ده، اوس هم 4 ساعته داسته خپرونه کوي، خو تاسو کولای شئ چې که په ریډیو باندې نه شئ اورېدل نو د ایپ د لارې واورئ. دغه موبایل ایپ تاسو ډاونلوډ کړئ، ډېر په اسانۍ ډاونلوډولی شئ، وړیا او فری ایپ دی. اوس یو بل رپورټ ته ورزو، د افغانستان په اړه دی. په ایران کې میشته افغانې میرمنې وایي چې ایران ډیر په تیزی سره افغان کډوال خپل ملک وباسي، او که دوی افغانستان ته ستنه شي نو د طالبانو د سخت دریزه رژیم د لاندې د دوی ژوند ته خطر پېښېدلی شي. دا اکثر هغه ښځې دي چې په تیر جمهوري حکومت کې یا کار کړی دی او یا هم خبریالانې، سندرغاړې، هنرمندانې او یا هم نور په داسې کارونو په افغانستان کې بوخت وو چې د 2021 کال د 15 اگست مخکې فعال وو. او دوی د دغه نیټې وروسته د طالبان حکومت راغی، نو دوی له افغانستان وتل او د نورو هیوادونو تا د تګ په تمه په ایران کې میشته دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وي، د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
با مشکلات زیادی روبرو هستم، بیکاری از یک طرف،
لاری رو سنز در مخیم، لیوی خواه بیکاری دا و لبلی خواه نمالون برخلیک جبری استل و افغانستان تا پستان دو سر در جند گوخ تا طول اغا سنز دی چین انسا با طول افغان کردوال و سر علاس و گریباندی بزنگری روال خزی و دخوز و دخون ملتاری ملگری ملتون و ناروال طولن باید جدی پاملر نوکری او دی بحرانی وزیت رسیدن بکری
و این وزیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل: له تیرو 2 کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل رها کردن آمدن در ایران.
ډیری ښځې د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیری یې لکه زه اسناد یې نه دي تمدید شوي، او ځینې خو بې له اسناد یعنی په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د ایستلو له خطر سره مخ یو.
د طالبان حکومت که څه ادا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرونیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو، چې له امله یې ډېری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي: هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي، له ځورونو، خپل سرونیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. د افغان کډوالو په اړه باندې مو رپورټ واورید. زه به تاسو ته یو خبر هم ووایم. هغه خبر په دې اړه دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې په یوه ورځ کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه وزارت د مې په 20مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې یوه ورځ مخکې ستنه شوو کډوالو کې 103 له پاکستان او پاتې له ایرانه ورغلي دي. د خبر پاڼې تر مخه هغه کورنیو سره ابتدایي مرستې شوي دي، ځینې خپلو سیمو او ځینې جوړو لنډمهاله کمپونو ته لګول شوی. ملګرو ملتونو په هرات، کندهار او ننګرهار کې د تازه ورسنو شو کډوالو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې دواني او خوراکي مواد وشي، خو هغه ادارې ویلي چې نورو نړیوالو مالی مرستو ته ضرورت لري. پاکستان او ایران له تیرو دوو کلونو راهیسې له خپلو ملکونو د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. دوی په لومړي قدم کې بیا اسناد کډوال وویستل، خو وروسته یې ویل چې ټول افغانان به وباسي. تاسو په دې اړه باندې ډېر څه د مشال ریډیو د ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو د فری او وړیا موبایل ایپ د لارې ترلاسه کوي شي. هغه ته معلومات تاسو ته په وی ډی وی لیکلي په غږ او په تصویري شکل کې وړاندې کیږي. اوس کورمې ته زو. په کورم کې مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ عام معاهده کې دو سلسله روانه شوې ده او تر اوسه پورې په ځینو سیمو کې دا معاهده لوزنامې ترسره شوې دي. د هغه ځای خلک وایي چې دا معاهده ځکه ضرور دي چې په کورم کې که څه هم په عقیدوي لحاظ شي او سنی اوسیږي، خو دواړه ډلې پښتانه دي او دوی په پښتونوالي سره د یو بل ترمنځ ژوند کوي او کولی شي چې خپلې ستونزې د پښتنو د جرګو، مرکو او تیګو او همداراز د لوزنامو د لارې حل کړي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ.
په کورما کې د کوهاټ معاهده لمخې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ امن تیګه د ایښودلو سلسله دوام لري. د صدې یو ځای مشر امجد علي بنگش مشال لوډیو ته پر وشتم مې ویلي، په مارچ میاشت کې د الیزو شیاګانو او بګن سونیانو ترمن د اتو میاشتو لپاره امن تیګه په ایښودلو کې کامیابی تر ملاویدلو په سلو ورځې وړاندې پر بشرو سیمه د ډنډر کلی سونیان او د مالی کلی احمدزو شیاګان په خپلو کې امنیت ساتلو په خبره متفق شوی. بنگش وای په سیمه کې تر مذاکراتو پس د پړچمکنی، شکردارا، شبلان، علمشیر او دنګیالی علاقو مشرانې امن معاهده ته آمده کړي او زیاتوي پرتونکو وخت کې به د صدې خوار کلی، بالشخیل، پیوړ او تری منګل سیمو خلک هم په پام کې نیولې چې پکې امن تړون وکړي.
اوس حالات د سیدی سره روان اورېزو کې حکومت علاقې نورې پوتې دي، هغه کې لوکل لیول باندې معاهده نستیږي کېږي. نور پایدار امن لپاره دا ډېرې ضروري دي، ویلې چې دا قبایلي علاقه دي، دځې کې خلک سدي په خبرو په جرګو باندې زیات انحصار هم لري او هغه خلک په یې ګیم بندي شي باندې.
په کورما کې د شسونی ډلو ترمنځ حالات لا یوې مودې راهیسې خراب دي. په سیمه کې د دې لویا وجه هغلته موجود د ځمکو شخړې، پر ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین او پر مسافرو وسلوال بریدونه دي. په نومبر میاشت کې نه ورځې خونړی جنگ تر کېدلو پس حکومت د کوهاټ پر سیمه شیسونی مشران مذاکراتو ته کېنول چې د هغوی ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق تر راتلو پس د جنوري پر اولنی نیټه د امن یو معاهده وشوله. په هغه معاهده کې دي چې په سیمه کې راجوړ شوی امن ماحول ته تقویت ورکولو په خاطر هغلته موجود قومونه او ډلې د پخپلو کې یو کړل شي. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مشر سید تجمل حسین وای، کله چې معاهده وکړله نو بیا یې دینی فریضه هم دغه ده چې ورباندې کلک ودرېږي او زیاتوي په معاهده کې د اسلحې راټولولو او یا مورچې ړنګولو خبره وه. هغه هم منلې دي، خو داسې دي نه وي چې یو منم او بل نه منم پر پالیسی مخالف فریق ورسره مخکې زی. حسین وای په معاهده کې تر ټولو مخکې د لارو محفوظولو ترڅنګ هغه د عام ترافیک پر وړاندې خلاصول وو، خو تر اوسه پر هغه شک عمل نه دی شوی.
شیا او سنیان دغه علاقه اوسیدونی دي، کله مخ په لمانځو کې ماهیدی وی خپل لمانځو کې مو سره ایوی خبره باندې جوړ وو، نه بیا کهار مدل غلط پالیسی رځي بیا به چوک موکا نه ملويږي. نه ان شاء الله کومه ماهیدی کیږي رواني دي، مثلا دوتې زای او مانځ شي واد علي زای، هغه د بعد بشاره او د اطراف کلو ورسره نګدې روزو کې بلچ خېلو دي، اخوار کلی او ساده مانځ روانه دي، اندیشن سره پیواړو کې دو مانځ حکومت امن تیګي سلسله روانه دي. ان شاء الله ما درخواست ټول قوم نه او خصوصا بیا جوانانو نه دغه امن ماهیدو ان شاء الله پس دري وکو چې یو ډیر پا امن دغه خور باندې راشي، دغه خور د دوباره خوشاله راشي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنگونه هم شوي. د سیمې شیا او سنی مشرانو ترمنځ نه یوازې د کوهاټ پر سیمه دغه د امن معاهده شوي، بلکې د مری لوزنامې ترڅنګ داسې نورې د مختلفو علاقو او قومونو په کچه ځانګړي معاهدې هم شوي. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وایي په کوهاټ کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ شوي تازه معاهده د مری پر سیمه په 2003 کال کې شوي د امن معاهدې تجدید دی چې د هغې هر یو شکمنی او غواړي چې زر تر زره عملی کړي. خان دا هم وایي د مخکې شو معاهدو چې چا هم خلاف ورزي کړې وي که پوښتنه ونه شوله تازه معاهدو د کېدلو هیڅ فایده یې نشته او مسلې به هم هغه رنګ پاتې وي.
داسې نورې معاهدې روانې دي لوکل معاهدې دوه خبره ده. خو څو پرې دې ته د خلک په دې نظر ما ګوري چې زړې معاهدې به په دې باندې موتې شي. نه، زړه آلرېډي وا معاهده شوې ده یوانه، بلکې څو معاهدې شوې دي چې هغه په کوواټ معاهدې کې مو ټولو ذکرونه کړي دي. دغه مری معاهده ده خو که هغه 12 کروڑ روپۍ مو څه کله جنګونه وشو هغه نه بعد امن تیګه وشوله، خو 12 کروڑ مچلګا 12 کروڑ معاهده وشوله. هغې 12 کروڑ کې بیا خلاف ورزیان یا شوي دي، فارکینو خلاف ورزي کړي دي. بیا هغې کې مو ګرینډ جرګې سره 50-50 لاکھ روپۍ مو مچلګا هم جمع کړي دي، چا هم خلاف ورزي کړي دي. هغه د ګرینډ جرګا سنو کې هغه ته د سزا ورکړه شي. دې مو لیکل کړي دي، سره خبر یا کړی خپل بهول وی.
بلخوا د کورمه ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټی کمشنر امین نواز خان ویلی دی چې په کورمه کې پایدار امن قائمولو په لور شوي تازه معاهده یو مثبت ګام ثابتې دی شي. امین نواز خان زیاتوي په سیمه کې مکمل امن او امان تر قائمولو پورې به شپه ورځ یو په کولو کلی کلی او کور کور ته ځي. ډیپټی کمشنر دا هم ویلي په سیمه کې لا اتو میاشتو پاتې د جنگ ماحول پر عادي ژوند اثر غورځولی چې له هغې د راوتلو لپاره کوششونه روان دي. مزید انتظامی چارواکي وایي د سیمې لارې خلاصې دي خو عام ټرافیک بور باندې تر هغې پرېږدول کېږي چې د وسلوال بریدونو پر وړاندې محفوظ کړي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته په ویب باندې هم نشریږي. مشال ریډیو ډاټ کام زموږ پته ده. نه غواړئ چې مشال ریډیو په ویب سایټ باندې واورئ، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په موبایل ایپ واورئ. دا ایپ وړیا دی، فری دی، په تاسو باندې هیڅ مصرف هیڅ خرچه نه راځي. تاسو په خپلو موبایلونو کې لاړ شئ د ایپ سټور ته، هغه که هر یو وي، که تاسو انډراید استعمالوئ نو پلی سټور ته ورشئ، او که آیفون استعمالوئ نو هغې دپاره تاسو ایپ سټور ته تللی شئ. هلته مشال ریډیو سرچ کړئ، په اسانه باندې تاسو راتللی شئ، یو کلک سره ډاونلوډوي شي، او د مشال ریډیو خبرونه په اسانه او په روانه او په شفافه توګه باندې اوریدلی شي. که بیا هم څه ستونزه پکې تاسو ته پیښیږي، تاسو د یارانو مشال خبرونه کې مونږ ته راشي او راته ووایي چې تاسو څه ستونزه لرئ چې مونږ یې در حل کړو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په سیدو شریف جهانزیب کالج کې د 26 می څخه د مئی 28 یعنی سبا پورې درې ورځنۍ د کتابونو میله روانه ده. په دغه میله کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې کتابونه ایښودل شوي دي او دا په زرګونو کې دي. دغلته ځوانان ورځي، دا کتابونه اخلي هم او لوستلی هم شي. دغلته خاص رعایت د دغه کتاب لوستونکو ته ورکړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
د سوات په جنزیب کالج و دودیا حل کې جوړ کړی شوی کتاب میلې ته ګڼ شمېر زده کوونکي کتابونو خوښولو ته ورځي. کتابونه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې میله په دې توګه د دوی لپاره ګټوره ده چې ورته د کالج په ودانۍ کې دننه په ارزان نرخ کتابونه میلاویږي.
زما نوم همیرا دی، زه د ملاکن اګرا سره تعلق ساتم. زه په اردو ډیپارټمنټ کې څلورم سمیسټر مې د دلته کتابونو میله لګېدل و. زر عالم ماوي زر به کتاب واخلم په بیلوبیلو موضوعاتو باندې دي. یو خبر خدا ده چې په کالج کې خپل میله د بوکس ولګي نو ښه خبره ده، ځکه چې جنۍ ته بازار ته نشي تللی، ځاله بوکس بهر نشي کتی، نو کالج کې ډېره ښه خبر ده. دا خو په بیلوبیلو موضوعاتو باندې، نو موږ په خپله خوښه باندې بوک واخلو او هغه ریډ.
زما نوم نومن سعید دی، د ملم جبې سره تعلق ساتم او د بی ایس پښتو څانګې د شپږم سیمسټر زده کوونکی یم. موږ پښتانه چې یو نو زیاتره د کتاب سره مینه نه کوو، لکه د صابر صاحب هغه شعر دی چې صابره ورته ولیکه، قصه په دیوالونو بدبخته پښتانه دي په کتاب کله پوهیږي. نو زمنګ په خیال زما په خیال چې دا میله ډیر اهمه ده چونکه ز دلته مونږ ته د کتابونو په حواله باندې ډیر گرانی پیخیږي چې مونږ زو او ځان له کتابونو اخلو او بیا دا غي د ریټ په عالم ګرانه ډیر گرانی چونکه دا میله چې لګیدلې ده د دې ریټ هم خدي د دې کتابونو هم خدي او هر قسم کتابونه په کمشته
میله کې د پښتو په بیلابیلو موضوعاتو سټال لګونکې د کتابونو چاپ کونکې سمیع الله ګران وایي چې زده کوونکو ته د پښتو اتلانو او شاعرانو کتابونه ایښودای شوي او زده کوونکي د پښتو ژبې کتابونو سره بلد کول دي.
دلته مونږ مختلف کتابونه ایښودي دي چې دا د پښتو نثر دی، شاعري ده او مختلف قسم کتابونه، د کورس کتابونه دي او په دې باندې مونږ 30% ډسکاونټ لګولی دی چې د عام ولس هم راشي کتابونه واخلي او سټوډنټان
کتابونو میلا تابع کونکي د جنزیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاو رحمان عطاوی چې دوی هڅه کوي چې د کونکي کتاب لوست طرف ته راولي.
زه داسې ګړم هغه کور نه دی چې پای کې کتاب نه، کتاب چې موږ له سره کولی چې دا موږ له سکرین نه شي راکولی، نو موږ غواړو چې د سکرین سره ماشومان بلد شوي دي چې دا واپس کتابونو ته راشي، د دې نفسیاتي مسلې به هم حل شي، د دې چې کوم د یاداشت مشق دی به وشي او د کتاب هغه ډېر په علم بشي به د ډېر وخت د دوی په حافظو کې پاتې شي.
کتابونو میله تر سحر نه مازیګر نه وخته پورې خلاصوي او پکې د جنزیب کالج په زرګونو زده کوونکو سره عام خلک هم په رعایتي نرخونه کتابونه ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اخلی دندو
پلاس ورغل دے تقدیر دا وطن تعجب دے چی کتاب غرزبی بم مخلی یا پس وشی پدی حال کی تعمیر دا وطن دا ہوا دلور للا سچے قلم مخلی شعور مل دے پہر لور دے جہل زور دے وڑ سرگی نے لری تو پکور شم پور دے وڑ سب سر بلحاس مرلی دی لاد جون پرات راستا نشمک دبنا دی طول بن پرات راستا نشمک دبنا دی طول بن پرات تانا کل دی بمی پزڑوی نور